څلور بجې او دیرش دقیقې دي. وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2023 کال کې 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو داسې اټکل کېږي چې بشري وضعیت به په افغانستان کې لا پسې خراب شي. اوچا پرون پر ټویټر اړو افغانانو ته د مرستو پر رسولو هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ افغانان د لومړنیو خوراکي موادو د بایو زیاتېدو ته اندېښنه لري او په ساړه ژمي کې دا شکایت لري چې د سوانګ د موادو د اخیستو وس نه لري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. د دې سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل میرمن محمد به په واشنگټن کې له جګپړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو سره وویني او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به افغانستان ته د خپل سفر پر جزئیاتو خبرې وکړي. امینه محمد تیره میاشت کابل او کندهار ته سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او تعلیم او دندو ته د افغان نجونو او ښځو د سمدستي ستنېدو پر اړتیا یې ټینګار وکړ. طالبانو په کندهار کې د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې یو 15 کلن ځوان وشتلی او وژلی دی. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د کندهار ښار په عینومینه کې هغه مهال وشوه چې یو کس د طالبانو تلاشۍ پوستې ته موټرسایکل ونه دراوه او طالبانو ډزې وکړې. په نتیجه کې یو 15 کلن ځوان وشتل شوی او وژل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین پلویانو پر دې هیواد د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په درشل کې یو پریکړه لیک چمتو کړی او د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو عمومي غونډه ته د تصویب لپاره وړاندې کړی دی. په دې پریکړه لیک کې چې مساوده پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبره کړه، د اوکراین د سولې، ملي حاکمیت، خپلواکۍ، یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا پر اهمیت ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک عنوان دی په اوکراین کې د یوې جامع، عادلانه او تلپاتې سولې اصول. او مرستندویان نن هم د ترکیه او سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي او ژغورون کې له هم تر رنګ ودانه یولاندې د ماشومانو په ګډون د خلکو درایستلو هڅه کوي. د دې زلزله له کبله چې د دوشنبه په ورځ وشوه د تلفاتو شمیر تر 24000 اوښتای دی. د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې د ډېرې سړې هوا له کبله د ژغورنې هڅې ستونزمنې شوې دي او میلیونونه کسان په بد وضعیت کې د چې بیرانه یو مرستو تارتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې دواړو هیوادونو کې لک تر لګه اتلک او اویاز رکسان سم دستي مرستو ته اړ دي چې د خورو لپاره یو څه پیدا کړي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
د غنکورو مردان قریب میرند کور زنه
بزګران او بيوزل خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دې څخه مان په یو نیم سال یا یو سل شپږ افغانۍ رانیسو.
په بلاپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ هم معتاد شو.
دا چې نشئی مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره می د هیروینو نشه شروع کړه.
سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نو نور هیڅ نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
کومندان سه ما خوشی کا زبي ګنایم.
چوب شه ډېر خبره مکوا.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. لغرون څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصروفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرون څخه عمان بوټي راوړي د نشي موادو قاچاقونکي ځینې رانیشي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډیر عمان بوټي نیولې چې په پام کې و د نشي موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپل راشین کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکو وایي له غرونو څخه عمان بوټی راوړل وس د بیروزګار او ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکو احمد ولی ازادي رډیو ته وویل د بیروزګاری لامل ځوانان د عمان بوټی راټولولو ته مخه کړي او د دې بوټی خرڅول وس د خلکو مالی سرچینه ده.
یوم کو اسن کښنمش او طبي است
یا ما یو مان بټی نه کرل کیږي او په طبي ډول په غرونو کې راشن کیږي. موګه لغرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅو. په دې کې لمالګي تیزاب او ډیزل سره یې شول کیږي. او مان دوه ډوله د چوي وچ او بلې لونز بټی دی. وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې په 100 یا 150 روپۍ خرڅيږي.
به مقدر فروخته میشي.
د غور ولایت مرکز فیروسکو یو وسیدونکو نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قچاق قون کې رانی سي او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه کې کارول کیږي.
دغون کورو مردان قریب میرند کور روزنه
بسکرانو په وزل خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 1.5 سال یا 1.5 افغانۍ رانیسو. د اوس لپاره د خلکو عاید هم د بوټي دی، بل کار عاید نه لري. موږ کمیشن کاران یو. زیرانی سم او ډیره برخه کندهار او هلمند ته وړل کیږي. موږ خپل کمیشن ځنی اخلو. زنه په هیګم چې لدی بوټي څخه څه شی جوړی کی موږ دلته رانیسو. لوی قاچاق کون کی راځي او موږ څخه اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یو کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 300 ډیر عمان بوټي نیولې دي.
اشرف مسؤلین امنیتی د ولایت غور
دغور امنیتی مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشي موادو تر 25 ډیری کارخانه کشف کړي. یو نیم سلټونه عمان بوټي 50 کیلوګرام خیخه او 522 لیټر تیزاب او یو نیم سل لیټر الکول نیولې چې د دې قضیو په تړاو نش په تقاچق کون کې هم نیول شوې دي.
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشن کیږي، خو په وروستیو کې په فراه ولایت کې اهلی شوی او بزګران په للمی ډول هم کوي. له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د خیو هیروین په جوړولو کې طریقه راخستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د خیو هیروین په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آندا چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشي موادو معتاد کېدل یا ریلپس ته احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې امله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د وغړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیايي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کوم چې زه مغه معتاد
زهرا یو ماشوم انجلی چې د خپل معتاد پلار لامل معتاد سوی ده. دا وایي چې یو ځلې درملنه سوی خو بیرته په نشو اخته سوی ده. زهرا مشتک سکوي چې لمړی څنګه په نشو اخته سو.
پلار می موتاد و بیا غوی مونگ تا یو رقم کپسول را کرد بیا مغسی مونگا موتاد شد. مونگیس نپویدود چی دا چی دیم خمونگ خورل تر یو کل یو نیو کل مونگم دا استفاده کول. یا چوکو دم دا پلار تا میم دا کپسول ور کری و بیا رو رو آغا موتاد شوی و بیا غوی مونگ تا راورل. اول مونگ چی پیتیاد نو آغشت سوی مونگ درس و هیل. واس چی پیتیاد آغشت سو بیا مونگ درس خوسی که.
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشې مواد معتاد سوي دي. د پخواني حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولی سوی، او هغه معتادین چې درملنه یې سوې په 60% یې بیرته په نشو اخته سوي وه. د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونیسي د کورنۍ یو معتاد غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلکس
که تر درملنی و روسته ناروخ بیرته نشو تا مخه کری پا وجود که بخوانی ستونزی لیدل که گی دا خلا پریک ده چه ستونزی نوری هم دیری گی. یو ستونزی اوور دوز یا ده نشهی موادو ده اندازه دیر والی ده. کلا چه موتاد ده نشهی موادو اندازه دیره کده ستونزی دیری گی اوان ده چه ده موتاد دمرینی سبب که گی. یو موتاد چه بخوایی ده هیروینو او تریاکو نشه کوله اوز پا ده موادو قناعت نکوی او شیشه تا مخه کوی. امکان نری زن تا نشهی مواد پیچکاری کری
مثل شیشه و حتی امکان ازی است که به شکل زرقی بگیره.
پروسته میاشتو که د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری معتادین نشه نسي پرېښولی، او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپو محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به موارد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نشو ته مخه کوي، او بل ناوړه اغیز دا دی چې دغه ډول ماشومان د بیلابیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. څېړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروې نه ده سوې، خود معتادینو د درملنې مرکزونو د 2000 میلادي کال څېړنو وښودل چې دې مرکزونو ته په 30 معتادې ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتادې ښځې هم شاملې دي چې 3-4 ځله یې نشه پرېښي، خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12:20 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تیره بیا بې سرپنا معتادین له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسی ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشهیي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله مرخیل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي. مریض آس درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی سی، او حتی کیدای سی چې منګه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو. او لبل په لو اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، تاکیکاردی یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ دي کې یا ډیر زر راویږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقب کارندوی هم کوي شي.
موتات ماشوم غوندوی نه د ډاکټر او نه د بل خوخوی شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسی. کتر عملیات ورسته یو موتات ناروغ ستاسو ټول سپارښتنې لکه د دوا خوراک پرهیز او نورې خبرې عملی نکړي څه فکر کوي سي عملیات په مثبته نتیجه ولري؟
کوم موتات ناروغ ورسته عملیات د ډاکټر توصیو ته غوږونی شي او په هغه عمل ونکو دا درست خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدراتو کورو د ناروغان هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسو ذکر کړل د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي او حتی د ټپونو د وازېدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وشي چې د ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وشي، دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیاتو وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نسی، باید ټپ پر خپل وخت پریولل شي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په زمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لختیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یې میکروبي او یا خلاص شي، شاید بل زمموي ناروغي ورته پیدا شي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه چې اکثرا ناروغان وخت چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي او هم په اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزی نه اخلي، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه یې د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي د دوی درد په غو نارامي کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نشي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي، که ډاکټر له دې موضوع نه خبر هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنگ الوتنه سپین تختی ده نه یې او خوله یې ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزی لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي چې د شاک په تدابیر او په نیولو کې هم دوی پاتې راځي او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، ناری وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هدلاست چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغیزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته وایي.
نشه یي مواد کغه شیشه وی، کغه هیروین وی، کغه پین وی، کغه چرس وی، کاغه ټابلیټ کاوی دغه نشئی مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم حیا مرکز چې کوم په دماغو کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزې کوي او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشئی مواد استعمالی د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بل اخره د شرم او د حیا احساس بیخی د دوی د منځ کزه مثال در کوم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم موتاد کیږي چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونویني او لری ساهو ته زی د خلکو د سترګو نه ځان چپوي والته نشه کوي بیا ورورو چې کله نشه د زیاتیږي او بل اخره د مرکز د شرم او دایې چې دا یو ساحه د دې توریږي یا خرابيږي بل اخره همدغه موتاد بیا راځي مثلا کلی پچنډه کی کینی د ایس احساس د شرم نه کوي خلک مخکیم کتیریګم پروانه ساتي بل اخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخره کور ته ورننن کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالي او بل اخره د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل ناموس دوی نوی
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي شپږ زبی زده دی او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته می کار پرې خود شتمنی می ولاړه او ټول ورځ به د نشې په فکر کې وم دا چې احمد قیس ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلې واورو
تعلیم می پاکستان کې کړی دی دولسم پاسم او کمپیوټر ساينس می ملته ویل دی هارډویر سافټویر می الته ویل دی هم په انجینری پویګم هم په پروګرامونو باندې پویګم یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی وو آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہوں او بل کنسٹرکشن کمپنی وو آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں شپک جی بھی مزد دی اردو میں عزت دی فارسی میں عزت دی پشتو میں عزت دی انگلیسی میں عزت دی آلمانی میں عزت دی زی مائن پاکی کے یو وقت میں کار کول دے ہلمان کے التا میں مائن والو زوال یو پشا میں کٹ سو دا دو گوٹے میں کٹ سو او دا بل پشا میں کٹ نہ سو خو ډیر جو بل کړلم چراغلو شفاخانه ته د مروپین پچکاریانه نه دی د دینه سلور میاشتې پنځه میاشتې یو سار یو مخام یو سار به یو مخام سس راو تلم به ماته نقصان کړلا د وخانه ته چې ورتلم 15000 افغانۍ به دا پچکاری وو زما اقتصادي وضعیت خانه وو 15000 افغانۍ چا کولای شي چې دا واخلي بیا بل چاراته وایي چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي دغه سه هیروین می شروع کړل بیا ورپسې د شیشه را وتل دام اول ول اسکاله می دا کار کړی دي سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي یو خمار کیږي او نشه کیږي هغه نو نور هیڅ شی نه جوړیږي یو مړې متحرک دی بس ګرځي خپل مړې دی دا څه زور غواړي چې صدرته بخې ډېر زور غواړي یو څو سړی چې مایوب کېږي نه کې زړه ماتيږي دا څه احساس کوي چې زه نیمه سړی شول او دا چې موتاد کېږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب سولم دا خو موتاد سولم دا خو زمانه خلاصو ژوندۍ یو ورځ زګه کې ولاړم یو سړی راغله ماتوي چې نشي کوي وای وو مایوب مو په دوا چکاسانو باندې دا داسې او لغته موال چې جوړ سړی ته نو وای وو ولته وګرځېدل دا بل سړی راغله بیا ما ته ډیر نصیحت وکړ ما ته پیسې راکړل ما ته جوس واخیستل وای په خپه ما وسیګا نو هر سړی خپل تعلیم او تربیه دی هغه به تربیه و داسې مال نه هغه په زړه کې مشینه لرم زه خراب سړی یم کما موتاد نه وای دا ولې داسې کړی وای ما چې نشي شروع کړل دوه دانه کورولا موټر مې وو یو دانه فرونار موټر مې وو خلک به کلینری کول اوس ز په سرک کې لس روپو غاړې ته منتظر يم چې پورته سرم لس روپې ورکم کرایه هغه سړی سره پرونا رښتو دا د تاوان د متعدد دی
راځه کوم مونږ ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګاډه میلا وکو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شاستا سره لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرني هیواد ته د سفر نیت کړی وي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاته ای
او زیب مجید لالا سلام شه خیر صحت دیکدا قراری دا
شکر بخشنه در سره دی خدای دې خیر کی چرته زی لخيره
خارج تزم ته چریزی
زام خارج تزم
ډیر خیر نو بخش دې کومه دای
داده بخش په ټکسی کې دی
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري
داده ټیکټ وګوره په خپل به پوښی چې کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په یوه تیاره کی
دا خو ډیر ښه وشو چې سره ملګري یو راځه ما تیار ټیکسی نیولی دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چې ځو
بکس ډاله کې کیښود
او کې مې کود
استاده درځه له خیره
سمه ده
استاده موټر ودروه
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار را سره دی کور ته به لاړ شو پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته ځو له خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه در څخه درځم ته یوازې زما بکس در سره یوسه
سمه ده لاړ شه وګوره نه وخت دی ژر را پسې راځه
بس سمه ده دستی درځم
بکس تا دی
زما د ملګری دی قومندان صاحب بس داسې و بوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
داسې سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې څه شی دی
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا دی او خبر نه چې څه شی دی پکې خې دی
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی
اوس بیخي په سترګو را اندازه ها په بکس کې دی هیروین خې دی بیا وایي چې څه مشکل دی
څه شی هیروین زه خبر نوم چې دا نزوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دی
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاغبر عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشي نه دی تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی
قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی
انډیوال دی که د قاچاقو ملګری
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم ما ته ویل پاسپورت می په کور کې شوی دی ته بکس در واخله زم در پسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بل چا
قومندان صاحب ما خوشی کا زه بی ګناه یم
چوب شه ډیره خبره مکوه
خدایا دا څه په بالا هو وختم جرم بل چا کړی او زندان ته وسزم څومره بد می وکړل چې دا بل بکس می را واخیست کاش کې مې یو ځل کتلای وای اوس به پولیسو نه نیولای
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده
تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو یوش کله نشوا موږ اوس شپاو رس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.